لومړی د خبرونو سرچکې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې پایدار او دوامداره سوله د معاملې وړ نه ده او داسې سوله به په هیواد کې ټینګه کړي چې روانه جګړه پای ته ورسوي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي هر بهرنی هیواد هڅه کوي چې په افغانستان کې د ځان په ګټه یوه ځانګړې کړۍ رامنځته او ملاتړ یې وکړي. او د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي د نړۍ مشرانو موافقه کړې چې د تروریستي ډلو د تمویل د مخنیوي لپاره باید جدي ګامونه پورته سي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې پایدار او دوامدار سوله د معاملې وړ نه ده او داسې سوله به په هیواد کې ټینګه کړي چې روانه جګړه پای ته ورسوي. ښاغلی غنی نن د عدالت غوښتنې او تحول او اصلاحاتو څخه د ملاتړ په نوم یوې غونډې ته وویل چې اصولي او پایدار سوله غواړي.
جنگ هم قیمت داره، سوله هم قیمت داره. سوله پایدار،
جګړه هم قیمت لري او سوله هم قیمت لري. پایدار سوله، باعزت سوله، دوامدار سوله، هغه سوله چې زموږ د اساس قانون ارزښتونه او د اسلام د مبین دین احکام پکې د معاملې وړ نه وي. تر دې مخکې د ملي وحدت حکومت مشرانو ویلي وو چې د سولې دروازې د ټولو پر مخ پرانستې دي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي هر بهرنی هیواد هڅه کوي چې په افغانستان کې د ځان په ګټه یو ځانګړې کړۍ رامنځته او ملاتړ یې وکړي. معصوم ستانکزی که څه هم د هیوادونو نمونه وانخیستل، زیاته کړه چې د بهرنیو هیوادونو همدې ډول تګلارې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن کړی دی.
متاسفانه افغانستان در یک مرکز اختلافات
منطقه لبدمرغه. افغانستان د سیمه ایزو اختلافاتو په منځ کې دی. هر څوک هڅه کوي چې یو څوک په افغانستان کې د یوې مهرې په ډول په نظر کې ولري چې بې ثباتی او بې اعتمادي هم له همدې پیدا کیږي. ښاغلی ستانکزی وایي په څرګند هر هیواد افغانستان په رسمیت پیژني او ښې اړیکې ورسره لري، خو د پردې تر شا له افغانستان سره دوه ګونی سیاست لوبوي او خپلې مهرې پیاوړې کوي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مسؤلان وایي داسې هیلې سته چې په راتلونکې اونۍ کې به د غوراوي کمیټه خپل کارونه پیل کړي. د دغه کمیسیون مرستال مستیال صدیق الله توحیدی نن د مدني ټولنې له فعالانو سره د یوې کتنې پر مهال وویل که چیرې د غوراوي کمیټه کارونه نور هم وځنډوي، دا به د راتلونکو انتخاباتو په زیان وي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په لوګر کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې یوه درې کسیزه ډله وسلهواله ډله نیولې ده. د ادارې نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې دا کسان د لوګر په مرکز پل علم ښار کې د تروریستي حملې د پلانولو په تور نیول سوي دي. اوس یو څو بهرني خبرونه. د فرانسې صدر اعظم مانوئل والز ویلي چې پولیسو په دغه هیواد کې د مشکوکو اسلامي سختریزو پر وړاندې تر یو نیم سلو زیات عملیات کړي دي. دا له هغه وروسته چې په پاریس کې یو شمېر حملې وسوې او په پایله کې 132 کسان وژل سول. پولیسو نن ویلي چې تر سهارني عملیاتو وروسته یو شمېر کسان هم نیول سوي او د وسلو یو زیرمه هم کشف سوې ده. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي د نړۍ مشرانو موافقه کړې چې د تروریستي ډلو د تمویل د مخنیوي لپاره باید جدي ګامونه پورته سي. کامرون دا خبرې نن په ترکیه کې د نړۍ د سترو اقتصادونو یا G20 په سرمشریزه کې وکړې. کامرون وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وکتل. پوتین له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د تروریزم پر وړاندې خپلې هڅې یو ځای کړي. کامرون له پوتین سره د لیدلو پر مهال وویل موږ د فرانسې له ویرونکو حملو وروسته سره وینو. ما ته دا څرګنده ده چې موږ د تروریزم د پرمختګ د مخنیوي لپاره باید یو ځای کار وکړو چې برتانیه او همداراز روسیې ته هم یو تهدید دی. موږ ټول له دې تهدید سره مخامخ یو. زه ډاډه یم چې موږ په دې اړه خبرې کولای سو، همداراز په سوریه کې د نن سهار د وضعیت په اړه. کامرون وویل چې د سوریه د جګړې د ختمولو د غوره لارې په اړه د لویدیځ قدرتونو او روسیې ترمنځ ډیر زیات واټن سته، خو هرې خوا داسې څرګندوله چې د جوړجاړي چمتووالی لري. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک په روسیا غږ کړی چې په سوریه کې د دې هیواد د ولسمشر پر ضد د جنګیدونکو منځلارو سوریایي مخالفینو پر ځای د اسلامي دولت سختریزه ډله په نښه کړي. توسک دا خبرې پرون په ترکیه کې د نړۍ د شلو سترو اقتصادونو په سرمشریزه کې وکړې. توسک وویل چې په سوریه کې د اسلامي سختریزي ډلې پر وړاندې په عملیاتو کې د امریکا او روسیې ترمنځ همکاري ډیره مهمه ده. کرملین وایي په ترکیه کې د روسیا او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ غیر رسمي خبرې راغندې وې، خو بدلون رامنځته کوونکي نه سي بلل کېدلای. ولادیمیر پوتین او باراک اوباما پرون د نړۍ د سترو اقتصادي هیوادونو د سرمشري تر څنګ له یو بل سره وکتل. دا په سوریه کې د سپتمبر میاشتې په پای کې د روسیې د هوایي بمباریو له پیل وروسته د دوی لومړۍ کتنه ده. د کرملین ویان دیمتري پسکوف نن وویل چې دا له حقیقته لرې خبره ده چې د شلو دقیقو په غونډه کې دوی په دوه اړخیزو اړیکو کې بدلون راولي. په جنوبی قرغزستان کې چارواکي وایي چې یو 19 کلن سړی یې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې لپاره د جنګیالیو د استخدام په شک نیولی دی. د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت نن وویل چې دغه قرغز وګړی په اوش نړیوال هوایي ډګر کې د شنبې په ورځ په داسې حال کې ونیول سو چې د جګړې لپاره یو استخدام سوی کس ترکیه ته ورسره سفر کاوه. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې د افغانستان او نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه خبرو. و باوري چې ولسمشر اشرف غني په هیواد کې د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره له معاملې پرته د هڅو ډاډ ورکوي.
داسې سوله راوړو چې د جنګ خاتمه وي، نه داسې سوله چې یو بله معامله وي، او هغه سوله غواړو چې پایدار
وي. په همدې حال کې د افغانستان سرپرست دفاع وزیر وایي متحد ایالات د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون له موادو سره سم باید د افغان امنیتي ځواکونو تمویل او تجهیز چټک کړي.
تجهیز په دې معنا نه ده چې صرف دریشي دی ورته واخلي، تجهیز په دې معنا ده چې د سیمې اردو چې څه لري عقلا که د هغې نه پیاوړي کولی نه شي د هغې سیال خوشو.
په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې په سعودي عربستان کې ډېره افغان کارګرانو ته به د افغانستان پاسپورتونه ورکوي، او د پاکستان د سیاسي واحد په توګه د قبایلي سیمو د راوستو هڅې د افغانانو له توند غبرګون سره مخامخ شوي. نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور موضوعات هم لرو. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. او سم پام وکړئ، د دې خبرونې لومړی موضوع ته. ولسمشر اشرف غنی وایي له کومې ځانګړې معاملې پرته داسې سوله غواړي چې روانه جګړه پای ته ورسوي. ښاغلي غنی نن د عدالت غوښتنې او تحول او اصلاحاتو څخه د ملاتړ په نوم جوړې شوې غونډې ته چې تر ډېره ځوانانو پکې برخه اخیستې وه وویل دای د زاریو او ننواتو له لارې سوله نه غواړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو جلا شوې ډلې له افغانستان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته شین څراغ ښودلی. په دې اړه تفصیل د اسدالله لودین پراپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت له څو کلونو هڅو سره سره تر اوسه د سولې برخلیک معلوم نه دی، خو ولسمشر غنی وایي د سولې د خبرو په برخه کې به هیڅ ډول معامله ونه کړي. ولسمشر غنی د دوشنبې په ورځ د عدالت غوښتنې او تحول او اصلاحاتو څخه د ملاتړ په نوم جوړې شوې غونډې ته وویل چې د ثبات او اصلاحاتو لپاره بنسټیز کارونه کوي او خلک باید د دې کار نتیجو ته حوصله وکړي. د ولسمشر خبرې په دې غونډه کې نسبتا احساساتي وې او شیبه په شیبه د ځوانانو لخوا د لاسونو په پړکولو بدرګه کېدلې.
داسې سوله راوړو چې د جنګ خاتمه وي، نه داسې سوله چې یو بله معامله وي. اصولي سوله غواړو، او هغه سوله غواړو چې پایدار
وي. افغان حکومت په داسې حال کې د سولې په خبرو کې د معاملې خبره ردوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ډله په دوو برخو وویشل شوه، او دې کار د سولې په برخه کې ځینې پوښتنې راولاړې کړې دي. که څه هم د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو جلا شوې ډلې د سولې خبرو ته شین څراغ ښودلی، خو له کارپوهانو او خلکو سره اندېښنه دا ده که یوه ډله سوله وکړي بله ډله به بیا هم جګړو ته دوام ورکوي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت مشر جان کیمپل ویلي و چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا باید هڅه وکړي چې طالبان بیرته یو او د سولې خبرو ته یې چمتو کړي. معلومه نه ده چې په داسې یو حالت کې به افغان حکومت د سولې هڅې څنګه مخته بیایي، خو ولسمشر غنی وایي د ننواتو له لارې د سولې خبرو ته نه ځي.
زموږ د دښمنانو توطعه دا وه چې د خاورې کې دوه سیاسي جغرافیې راوړي، او د ولسمشر د افغانستان دې ته مجبور کی چې پناهنواتو باندې میستلار سي زلمور نیم دېګید لای چې پناهنواتو لار
له دې وړاندې د حکومت اجرایي رئیس هم ویلی و چې افغان حکومت نور د زواک لارې د سولې خبرو ته وردانګي د چارو یو شمېر کتونکو بیا وایي د سولې د خبرو لپاره باید حکومت او طالبان دواړه قرباني ورکړي او د شخصي ګټو پر ځای د ملي ګټو پر بنسټ په یو ټغر سره راټول او د پردیو په لمسون پیل شوې جګړې ته پای ورکړي.
د افغان ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې نن وویل کومې ځانګړې معاملې پرته په افغانستان کې به داسې سوله راولي چې د روانه جګړه پای ته ورسوي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع سرپرست دفاع وزیر وایي چې امریکا د امنیتي او دفاعي سند له مخې افغان ځواکونه تمویلوي او تجهیزوي خو دې ته اړتیا لیدل کېږي چې دا پروسه تر پخوا چټکه شي. د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی دا څرګندونې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي دفاعي همکاریو د موافقې د تطبیق د لارو چارو په اړه د بحث لپاره په جوړه شوې غونډه کې وکړې. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار په دې غونډه کې وویل پاکستان په مستقیم ډول د افغانستان په جګړه کې ښکېل دی او امریکا باید د امنیتي سند په اساس د افغانستان دفاع وکړي. له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی د دوشنبه پر ورځ د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د سند د تطبیق د لارو چارو په غونډه کې چې د مشرانو جرګې لخوا رابلل شوې و وویل چې امنیتي ځواکونه لا هم په ځینو برخو کې په وځي تجهیز ته اړتیا لري. ښاغلی ستانکزی وایي چې امریکا د امنیتي او دفاعي سند له مخې افغان امنیتي ځواکونه تمویل او تجهیزوي.
د ترانسپورت او هیلیکاپټرو په برخه کې کافي مرسته شوې ده. د هوایي ترانسپورت برخه کې اوسم ډیر کمزوري یو. د جنگي او ښکاری تیارو په برخه کې کوو یو چې هیڅ نه لرو دا درسته خبره ده. د توپچی او ثقيله وسلې په برخه کې واند ځانې وسلې زمونږ په واک کې راکړل شوی ولی مونږ په دې هڅه کې یو چې هغه ډول چې زمونږ د جزو تام په تشکیل کې دا ورورسو.
خغلستانګ زایوای د افغان ځواکونو پیوړتیا تر 2000 میلادي کال پورې د امنیتي ځواکونو تمویل د یادو ځواکونو د روزنې چټکول لا تروریزم سره د مقابله لپاره د سیمېز اجماع بلل د ورسره تونکو غونډه ته د دوی د پاموړ وړاندې زونه دي. هغه ویل چې د محل افغانستان د سیمې د ټولو هیوادونو جګړه زغمی او اړتیا ده چې لا تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمې په هیوادونو فشار راوړل شي. د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي سند د 2014 میلادي کال د سپتمبر په 1 په کابل کې ل یو لړ بحثونو ورسته لاسلیک سو. ل دې سربیره افغانستان له هندستان، استرالیا، برېټانیا، جرمني، ایتالیا، فرانسې ستراتیژیک تړونونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. خو د افغانستان د مشرانو جرګریز فضل هادي مسلمیار وایي چې دا محل افغانستان له پاکستان سره په یو ښکاره جګړه کې ښکېل دی او له امریکا او نورو هیوادونو سره د شوې تړونونو له مخې باید یاده مسله هواره سی. که څه هم ښاغلی مسلمیار له امریکا سره د شوي تړون ملاتړ کوي خو ټینګار کوي چې د دې تړون موارد باید پلي سي.
په دې قرارداد کې دا واضح دي چې بهرنی هیواد مداخله کوي په اقتصادي او امنیتي موضوعاتو به بحثونه کېږي او یو د حل لار ورته لټوي. متاسفانه موږ څه ونه لیدل بلکې اضافه پاکستان تمویل شو، هغوی ته قدر ورکړ شو. په امنیتي تړون کې دا واضح دي چې زموږ د مسلحو قواوو بالخصوص د دفاع وزارت ملي اردو تجهیز وکړي. تجهیز په دې معنی نه ده چې صرف دریشي دي ورته واخلي او یو امپورټ ټوپک دي ورکړي. تجهیز په دې معنی ده چې زموږ د سیمې اردو چې څه لري عقلن کې د هغې نه پیاوړي کولی نه شي د هغې سیال خوشو.
ښاغلی مسلمیار د امریکا له متحده ایالاتو او د ناټو له غړیو هیوادونو غواړي چې کړي ژمنو په نظر کې نیولو سره باید افغان امنیتي ځواکونه بشپړ تجهیز او تمویل کړي.
په راپور کې مو د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی څرګندونې واورېدې چې نن د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي دفاعي همکاریو د موافقې د تطبیق د لارو چارو په اړه د بحث په یوه غونډه کې وویل. متحده ایالات له د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند له مخې باید د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز بهیر لا هم چټک کړي. له دې مخکې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم ویلي و چې د داعش ډلې ګواښونو ته په پام سره افغان ځواکونه باید تجهیز او پیاوړي شي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاریس وروستیو حملو ته په اشارې سره وویل چې د داعش ګواښ په افغانستان پورې محدود نه دی پاتې بلکې ټولې نړۍ ته متوجه دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د افغان حکومت له اجازه پرته له وسلوالو مخالفینو سره د روسي چارواکو هر ډول تماس به د افغانستان په چارو کې د هیواد ښکاره لاسوهنه وي. دا څرګندونه وروسته له هغې کیږي چې په دې وروستیو کې ځینو بهرنیو رسنیو یو لړ راپورونه خپره کړل چې پکې د افغانستان په خاوره کې د روسي چارواکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له پټو مذاکراتو څخه پرده پورته شوې. د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه له کابل راپور راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي که روسیه دغه هیواد ته د متوجه ګواښونو د له منځه وړلو لپاره په افغانستان کې دننه د افغان حکومت له مشورې پرته ځینې ګامونه پورته کړي وي، نو داسې هر ډول اقدام به یې له قوانینو څخه ښکاره سرغړونه وي. په دې وروستیو کې یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو داسې راپورونه خپاره کړل چې ګواکې روسي چارواکو د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. د دغو راپورونو په غبرګون کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د افغان حکومت له خبرولو پرته له وسلوالو طالبانو سره د روسي چارواکو اړیکې د پوښتنې وړ دي. د دغې جرګې غړي بشیر احمد تتینج د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
هر ډول تماس باید د افغان حکومت لاله رمنځ شي. په صورت کې چې حکومت په جریان کې نه وي، نو بیا یو ښکاره لسوهنه او د افغانستان د حکومت د قانون ماتونه ده. ټول افغان ولس باید په لیدو کتو خبر وي، څو پوشي په کومو مسایلو خبرې او بحث کیږي، او هغه څه چې پټ ترسره کیږي دا یو ابهام دی چې افغانانو سره په دې اړه سوالونه پیدا کیږي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش ډلې د فعالیتونو زیاتېدو روسیه اندېښمنه کړې ده. د لندن چاپ سنډي ټایمز ورځپاڼې په تازه ګڼه کې د طالبانو د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې طالب استازو د افغانستان په شمال کې د تاجکستان سرحد ته نږدې له روسي چارواکو سره خبرې کړي دي. په دې راپور کې ویل سوي دي یادې خبرې د پاکستاني او هندي چارواکو لخوا هم تایید شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روسي ولسمشر په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه سخته اندېښنه ښکاره کړې وه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سعیدی هم تاییدوي چې په دې وروستیو کې روسي چارواکو په بدخشان ولایت کې له پخوانیو جهادي قمندانانو سره کتلي دي. ښاغلی سعیدی وایي افغانستان هغه هیواد دی چې خلک یې د پردیو د سیاسي ګټو لپاره قرباني ورکوي.
روسیا لیواله ده چې له وسلوالو طالبانو او پخوانیو افغان جهادي قمندانانو سره چې د داعش ضد دي تماسونه ولري. امریکا په افغانستان کې ستراتیژیک اهداف لري او روسیا ملي ګټې لري، په دې معنا چې د تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان او ترکمنستان پولې باید خوندي وي. نو د داعش د مخنیوي لپاره د روسیې ستراتیژي دا ده چې له پخواني افغان جهادي قمندانانو څخه کار واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت ځینې باوري سرچینې د افغانستان په خاوره کې دننه د روسي چارواکو او طالبانو ترمنځ هر ډول خبرې ردوي. په افغانستان کې د روسیې د حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه په داسې حال کې څرګندونې کیږي چې افغان حکومت د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره له روسیې څخه د پوځي مرستو غوښتنه کړې ده.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د همغږۍ او تفاهم پرته له اروپایي هیوادونو څخه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو هیواد ته راستنول ورته د منلو وړ نه دي. صلاح الدین رباني دا څرګندونې نن د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې چې د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي هم اوربلل شوی و وکیلانو ته په څرګندونو کې وکړې. د کډوالو د چارو وزیر وویل له اروپایي هیوادونو یې غوښتي دي چې د ور رسیدلو افغان کډوالو پناه ومني. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې دوی له ټولو اروپایي هیوادونو غوښتي چې د کډوالو په اړه له سخاوته کار واخلي او څوک جبري له خپلې خاورې راونه شړي. صلاح الدین رباني وایي چې د افغان حکومت دریز دا دی چې له همغږۍ پرته هیڅ کوم راستنیدونکی افغان نه مني. دی وایي هڅه مې وکړه او له ټولو اروپایي هیوادونو مې غوښتي چې د افغان کډوالو سره نرمي وکړي او د دوی له دوسیو سره په سخاوت چلند وکړي. اروپایي هیوادونو ته مو څرګنده کړي چې له دوه اړخیزه تفاهم پرته هغه افغانان د پناه غوښتنې ردیږي راونه ګرځوي او له افغان حکومت سره د همغږۍ پرته د دوی هر ډول راګرځېدنه زموږ د منلو وړ نه ده. د بهرنیو او کډوالو چارو وزیران د دوشنبې په ورځ په اروپا کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ولسي جرګې استجوابیا غونډې ته وربللي وو چې په دا ډول څرګندونې بیا د وکیلانو قناعت هم حاصل کړ. افغان حکومت دا څرګندونې داسې وخت کوي چې له دې وړاندې یو شمېر اروپایي هیوادونو د افغان کډوالو د سرنوشت په اړه توندې خبرې کړي دي. جرمني او ناروې ویلي چې افغانان باید په خپل هیواد کې پاتې شي او په دې باور دي تر دوی نه راځي چې دلته به یې پناه قبولیږي. د تېر یو کال رئیس چارو پاته د کډوالو تګ ډېر شوی، شاوخوا یو سلو شپږ څلوېښت زره افغانان هم تر اروپا رسیدلي چې له دې ډلې یې ډېرو جرمني ته پناه وړې ده. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي وایي چې د کډوالو په اړه که څه هم له ډېرو هیوادونو سره هوکړه لیکونه لري، خو دا هیوادونه په یو نه یو ډول د تړونونو او د جینواله قانون څخه په تیښته کې دي. نوموړی وایي چې دوی په هیواد کې روان وضعیت ته په کتو له دغو هیوادونو غوښتي چې انعطاف پذیري وښیي او ټولو هیوادونو ته یې همداسې یوه ګډه طرحه لیږلې ده.
د بیا کتنې لپاره یوه ګډه طرحه جوړه شوې ده او مقابل نورو هیوادونو ته لیږل شوې ده. تر اوسه یو شمېر دغو هیوادونو خبرو ته چمتووالی ښودلی. موږ له دې وروسته چې وام اورېدل دغو هیوادونو په نوي تصمیم کې د کډوالو بیرته شړل ډېر کړي، موږ یوه اعلامیه صادره کړه چې پکې مو د افغان کډوالو د پناه منلو غوښتنه کړې ده. ښاغلی بلخي وایي چې دوی لویدیځو هیوادونو ته ویلي چې که دا کډوال بیرته راوویستل شي، ورسره به د افغانستان وضعیت خراب او په هیواد کې به د دغو کډوالو ژوند تریخ وي. له دې سره افغان حکومت وایي چې که څه هم د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره یې په هیواد کې دننه له ګڼو لارو ګټه اخیستې، خو د پناه غوښتونکو مخنیوی په فزیکي ډول ممکن نه دی. اروپا ته تلونکي کسان بیا په هیواد کې بد امنیتي، اقتصادي وضعیت او بیکاري د اندېښنې وړ بولي او وایي چې له همدې امله یې کډوالیو او سختو لارو ته زړونه ښه کړي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن د ولسي جرګې په غونډه کې همداراز وویل چې په سعودي عربستان کې به د هغو افغان کارګرانو د پاسپورتونو ستونزه ورکړي چې په هغه هیواد کې له پاکستاني هویت سره اوسیږي. په سعودي عربستان کې ډېر افغان کارګران له څو کلونو راهیسې شکایت کوي چې د افغانستان سفارت خپل ملي پاسپورتونه نه ورکوي. دوی ته د پاسپورتونه نه ورکوي. خان محمد سین له کابل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په سعودي عربستان کې به میشتو افغان کارګرو ته هم د افغانستان پاسپورتونه ورکړل شي او هم به د دې پاسپورتونو پر هویت د کار ویزې ترلاسه شي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړه. ښاغلي ربانی وویل هغه افغان کارګر چې په سعودي عربستان او د خلیج په ځینو هیوادونو کې پر پاکستاني پاسپورټونو وسیږي، ډېر ژر به د افغانستان پاسپورټونه ترلاسه کړي.
هغه افغانان چې پاکستاني پاسپورټونه لري او غواړي چې افغاني پاسپورټونه ولري، موږ اقدامات پیل کړي. راتلونکې اونۍ زموږ یو پلاوی سعودي عربستان او د خلیج هیوادونو ته ځي او په هغو هیوادونو کې به د نویو پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل کړي.
ښاغلي ربانی دا هم وویل د او جمهور رئیس اشرف غنی په هیواد کې د کار د نشتوالي ستونزې ته په کتو سره د سعودي عربستان له پاچا او همدارنګه د خلیج د هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي او ژمنه ترې اخیستې چې افغان کارګرو ته به پر افغاني پاسپورټونو د کار ویزې ورکوي. په سعودي عربستان کې د افغان کارګرو د معلوماتو له مخې کلونه کلونه کېږي چې د دوی د بیا بیا غوښتنو سره افغان حکومت نه دی توانېدلی چې په سعودي عربستان او د خلیج په ځینو هیوادونو کې د دوی د پاسپورت او ویزې ستونزه حل کړي. د دوشنبه په ورځ ولسي جرګې د افغانستان د بهرنیو او د کډوالو چارو وزیران استجواب کړي وو چې د اروپایي هیوادونو پر مشرانو تاکید وکړي هغه افغان کډوال چې په ډېرې سختۍ ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسولي بیرته ستانه نه کړي. د ولسي جرګې غړو په سعودي عربستان کې د افغانانو پر ستونزو خبرې وکړې او د بهرنیو چارو پر وزیر تاکید وکړ چې په سعودي عربستان او ځینو نورو هیوادونو کې دی د افغان کارګرو د ستونزو هواري ته تدابیر ونیسي. د جرګې غړي خلیل الله شهیدی وویل
دا موضوع پر یوې ستونزې اوښتي که حل نه شي داسې معنی ورکوي لکه یو کس چې خپل هویت پټوي او دروغ وایي. دې ستونزې په سعودي عربستان کې افغان کارګر اندېښمن کړي دي.
د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په وروستیو څو میاشتو کې څه باندې 1,30,000 افغانانو د غیر قانوني لارو څخه ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسولي او دا لړۍ لا روانه ده. کارپوهان وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د خلیج له هیوادونو او همدارنګه د نړۍ د نورو هیوادونو پر مشرانو تاکید وکړي چې د خپلو ضرورتونو له مخې په پراختیایي چارو کې افغان کارګرو ته د کار زمینې برابرې کړي.
خبری مجله اوري.
د پاکستان په سیاسي تشکیلاتو کې د قبایلي سیمو د ادغام هڅې د افغانانو له تون غبرګون سره مخامخ شوې. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره یو مشورتي کمیټه جوړه شوې چې هدف یې د پاکستان د سیاسي واحد په چوکاټ کې د دغو سیمو د راوستو په اړه سلا مشورې دي. ولسي جرګه او افغان سیاستوال وایي چې هیڅکله به پاکستان ته اجازه ورنه کړي چې قبایلي سیمې ته د یو سیاسي واحد حیثیت ورکړي. صفی الله ستانگزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
افغانان وایي چې هیڅکله اجازه نه ورکوي پاکستان دا هڅه بریالی کړي چې ټولې قبایلي سیمې په یو سیاسي واحد بدل کړي یا د خیبر پختونخوا په ایالت پورې وتړي. ولسی جرګه وایي پاکستانی حکومت د دې واک نه لري چې په خپل سر قبایلي سیمې په خپل سیاسي کنټرول کې راولي او نه به افغانان دا اجازه ورکړي. د دې جرګې دوی مرستیال محمد نذیر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
ای خو پښتنو ازادي سلب کونه موږ چاته اجازه نه ورکو، او دا موضوع یوازې دی غوی موضوع نه ده. دی خو یو پښتون ده، او په دې عمرات به دومره اسانه خبر نه سي دوی وسی کولای سي داسې په څو جلسو باندې دغه رقم ته مهم موضوع ته بغیر مشورې نه دوی کوم فیصله وکړي.
ښاغلی احمد زهیلو خو د چولسونه دی په خپل برقلی کوټه کې نه دا چې حکومتونه په زور دي تاړ بسي چې هر ډول پریکړه ته غاړه کېږي. د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې د پاکستانی حکومت زینو سیاستوالو او د قبایلی سیمو د یو شمیر پارلماني استاذ په خوخه یو عالی کمیټه جوړ کړی چې پکې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو او د پاکستان په سیاسي ادارو کې د هغوی د شاملولو په اړه پکې بحث کېږي. قبایلی سیمې چې پاکستانی وسطي قبایلی سیمې یا منځنۍ پښتونخوا بولي، د کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا په گاوند کې پرتې سیمې دي چې نفوس یې څلور میلیونو ته رسیږي او له کلونو راهیسې خپلواک دي. د پولو دواړو خواو ته د وزیر مومند، مسعود اورکزیو، شینوار، اتمنځوی او ځینو نورو لوی قومونه پراته دي چې له ډیرو کلونو راهیسې ناامنه ساتل شوي، او د دغو ناامنه پاتې کېدو لامل یې هم د پاکستان د حکومت پر لپسې پلمې او دسیسې بلل کېږي. د پخواني ولسمشر سلاکار وزیر او سیاستوال شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل پاکستان د قبایلي سیمو د اکثرو مشرانو په وژلو سره غواړي چې خپل دایمي هیله چې دا سیمې په کنټرول کې راولي پوره کړي.
بد بختانه چې په دغه دوه لسیزو کې دا خلک دومره قدر ته وټکول شول په شکل د اشکالو باندې ډېر زیات قومي مشران به هم په شمالي او هم په جنوبي وزیرستان کې د منځه لاړل. دغه قومونه اوس اکثره د دغه ځایونه مهاجر شوي هم دي، په نورو خاراتو کې دي. نور زه فکر کوم چې اوس دوی دغه زمینه دغه ته برابره کړه چې دوه لسیزه مخکې پلان جوړ دغه پلان په دې کې عملي عمل دغه ټولو سره که عملي هم کړي هغه ترهګرې ډلې چې اوس شمالي او جنوبي وزیرستان کې دي زه ګومان نه کوم دغه مطلقه دغه سیمه څخه ورځي.
ښاغلی مسعود ټینګار کوي چې له پخوا د پاکستان دغه هڅو په اړه توند عکس العمل ښودل شوی، او که څه هم اوس وخت په دغو قبایلو کې پخوانی ځواک نه دی پاتې، خو بیا به هم هیڅکله دا دسیسې ونه مني. هڅه مو کړه چې د افغان حکومت نظر هم د پاکستان دغه هڅو په اړه واخلو، خو د سرحداتو او قبایلو چارو وزارت چارواکي وایي چې هڅه کوي تر هر اړخیزو سلام مشورو وروسته په دې اړه خپل دریځ اعلان کړي.
د ازادۍ راډیو مخامنې خبری مجله اوري او قدرمن اوریدونکو، وروستای راپور د یوې نړیوالې مهمې مسلې په اړه د فرانسوي چارواکي وایي چې پولیسو تیره شپه د پاریس د خونړیو حملو په تړاو پر 138 بیلابیلو ځایونو عملیات وکړل. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل په دې عملیاتو کې پولیسو درویشت مشکوک کسان ونیول او له سلو زیاتې په کورونو کې نظر بند کړل. د فرانسې یا د پلازمینې پاریس په مرکز کې د جمعې د ورځې د حملو په اړه وروستي تحولات نوریاس نوري اوروي چې د شپه په سټوډیو کې دی.
په داسې حال کې چې د فرانسې پولیسو په هیواد کې دننه د مشکوکو اسلامي سخت دریځو په وړاندې یو نیم سل زیات عملیات ترسره کړل. په سوریه کې هم د اسلامي دولت ډلې چې د پاریس د حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی ځایونه بمبارد شول. په عین حال کې چارواکو د بلجیم هغه اوسیدونکی پیژندلی دی چې ګمان کېږي دغو خونړیو حملو اصلي طرح دی. پر پاریس دغه حمله له 2014 کال وروسته په اروپا کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل شوې. د نړۍ مشرانو په ترکیه کې د شلو پرمختللو صنعتي هیوادونو په غونډه کې هم پر دې مسلې تمرکز وکړ چې له کومو لارو کولای شي د هغو ګواښونو مخه ونیسي چې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې اروپایي هیوادونو ته متوجه کړي دي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وویل چې د جی شل غړو هیوادونو موافقه وکړه چې د تروریزم د تمویل د سرچینو د وچولو او په خپلو کې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره به اقدامات زیاتوي. د فرانسې صدر اعظم مانوئل والس وویل چې تیره شپه پولیسو په ټوله فرانسه کې د مشکوکو سخت دریځو پر کورونو عملیات وکړل او زیاته کړه چې فرانسه به له قانوني چوکاټ څخه په کار اخیستو چې ولسمشر فرانسوا اولان په هیواد کې اضطراري حالت اعلان کړی. له هغو کسانو تحقیقات وکړي چې د افراطي جهادي ډلو غړي دي یا هم له ټولو هغو چې په عام محضر کې کرکه خپروي. د فرانسې پولیسو تیره شپه د 138 مشکوکو کسانو پر کورونو عملیات وکړل چې په نتیجه کې 30 مشکوک کسان نیول شوي او 104 نور هم په خپلو کورونو کې نظر بند شوي دي. راپورونه لمخې په بلجیم کې چې ویل کېږي یوې ډلې د پاریس حملې تنظیم کړې وې، د پلازمینې بروکسل په یوه بېوزله سیمه کې پر خو وسلو سنبال پولیسو د مشکوک کسانو پر ضد عملیات ترسره کړل. د فرانسې یو چارواکي د پاریس د حملو اصلي طرح د عبدالحمید اوبوت په نوم یو کس پیژندلی چې په بلجیم کې اوسي. دغه چارواکي ویلي چې ګمان کېږي نوموړي به په اګست کې پاریس ته په لاره په یوه ګړندي اورګاډي او هم په اپریل کې د پاریس په یوه کلیسا کې په حملو کې لاس درلود.
ډیره زیاته مننه کوم نوري صاحب. قدر من اوریدونکو، له دې سره د خبري مجله پایته ورسېده، خو یو روسي نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې جاوید نعیمی تاسو ته وړاندې کوي.
تشکر. سلام عرض می کنم برای شما و تمام شنونده ها، و خوش آمدید میگیم هر یکتان را به مجله خبری ساعت از رادیو زادی که تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. من و همکارانم در نیم ساعت با شما خواهیم بود. رئیس جمهور افغانستان میگوید بدون هر گونه معامله و تضرع خان تامین صلح و پایان جنگ در کشور است. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنیم که امید مرزبان پیشکش میکند. سرخط چند خبر. رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز گفت صلح پایدار و دوامدار در کشورش قابل معامله نیست. سرپرست وزارت دفاع افغانستان ادعا کرد که کشورهای دیگر به خاطر حفظ منافعشان در افغانستان تلاش میکنند حلقات خاص را ایجاد و حمایت کنند. و صدر اعظم بریتانیا امروز گفت که رهبران جهان موافقت کردند تا گامهای مهم را در راستای قطع منابع مالی گروههای تروریستی بردارند. با عرض سلام و شام بخیر، حالا هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی امروز گفت صلح پایدار و دوامدار در کشورش قابل معامله نیست. آقای غنی در نشست تحت نام جرگه عدالت خواهی و حمایت از تحول و اصلاحات در کابل گفت حکومت افغانستان صلح اصولی و پایدار میخواهد.
جنگم قیمت داره، صلحم قیمت داره. صلح پایدار، صلح با عزت، صلح دوامدار، صلحی که ارزش‌های قانون اساسی ما را و احکام دینی مبین اسلام هم. این قابل معامله نیست.
پیش از این رهبران حکومت وحدت ملی تاکید داشتند که دروازه گفتگوهای صلح را برای همه مخالفان دولت باز گذاشتند. سرپرست وزارت دفاع افغانستان امروز ادعا کرد که کشورهای دیگر به خاطر حفظ منافعشان در افغانستان تلاش میکنند و حلقات خاص را ایجاد و حمایت میکنند. معصوم استانکزی در نشست در کابل گفت هر کشور تلاش میکند به خاطر منفعت خودش در افغانستان یک حلقه خاص را ایجاد کند و حمایت کند. آقای استانکزی از کشور مشخص نام نبرد، اما گفت
متاسفانه افغانستان در یک مرکز اختلافات منطقوی قرار دارن که هر کس کوشش میکنه که یک کسی را در داخل افغانستان به حیث یک مهره خود در نظر بگیرن و اون را کمک بکنن و بالاخره همی بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی از همی هم پیدا میشه.
سرپرست وزارت دفاع افغانستان همچنان ادعا کرد که ظاهراً همه کشورها با افغانستان رابطه نیک دارند، اما در عقب پرده سیاست دوگانه بازی میکنند. کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی افغانستان ابراز امیدواری کرده که هفته آینده کمیته گزینش کارش را آغاز کند. صدیق الله توحیدی معاون کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی امروز در یک نشست خبری در کابل این سخن را گفت. کمیته گزینش با داشتن 7 عضو چند پیش و اساس یک فرمان تقنینی رئیس جمهور اشرف غنی تشکیل شد. این کمیته وظیفه دارد تا پس از بررسی های لازم افراد تازه را به جای کمیشنران بر حال کمیسیون های انتخاباتی به رئیس جمهور پیشنهاد کند. ادامه خبرها در این مجله خبری. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا امروز گفت که رهبران جهان موافقت کردند تا گامهای مهم را در راستای قطع منابع مالی گروههای تروریستی بردارند. کامرون این سخن را امروز در حاشیه نشست G20 یا 20 کشور صنعتی جهان در جنوب ترکیه گفت. کامرون افزود که رهبران کشورهای عضو گروه 20 تعهد کردند که با مفکوره پروپاگاندای تروریسم مبارزه کنند، بین همدیگر اطلاعات استخباراتی را تبادله کنند و مانع سفر کردن تروریست ها از یک نقطه به نقطه دیگر شوند. بیشتر در این باره تا لحظات بعد. به نقل از مانوئل والز صدر اعظم فرانسه، گزارش شده که پلیس این کشور پس از حملات پاریس بالای بیش از 168 محل مزنون در سراسر این کشور یورش برده است. منابع پلیس امروز گفتند یورش های قبل از طلوع آفتاب منتج به دستگیری 23 نفر شده و پلیس در این جریان یک ذخیره‌گاه اسلحه را نیز کشف کرده است. به گفته پلیس نزدیک به 100 نفر دیگر در خانه نظربند شدند. در همین حال سارنوالان میگویند که دو تن از حمله کننده ها شناسایی شدند که یکی از آنها سابقه دخالت در اعمال تروریستی را دارد. صدر اعظم فرانسه در این حال گفته است که حملات تروریستی پاریس در سوریه برنامه‌ریزی شده بود. در همین حال فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز در جلسه وزیران خارجه کشورهای عضو این اتحادیه در بلژیم گفت حمله پاریس حمله بر مدنیت بود. او میگوید داعش برای همه ما تهدید است. بگذارید بگویم که گرد همایی امروز ما مانند روز جمعه به این معناست که ما نیروی خود را هماهنگ میکنیم و میپذیریم که حمله پاریس حمله بالای یک کشور نیست، حمله بالای اروپا نیست، بلکه باید بگویم که حمله بالای مدنیت است. شب جمعه تندروان بالای یک استادیوم ورزشی، سالن کنسرت، بارها و رستوران‌ها حمله‌ور شدند و 132 نفر را در پاریس کشتند. کرملین میگوید گفتگوی غیر رسمی میان ولادیمیر پوتین و باراک اوباما سازنده بود. رهبران روسیه و ایالات متحده آمریکا در حاشیه نشست سران 20 کشور صنعتی جهان یا گروه جی 20 با هم دیدار کردند. از آغاز عملیات نظامی روسیه بر ضد تندروان اسلامی در سوریه این نخستین دیدار پوتین و اوباما بود. در این حال قصر سفید گفته است که صحبت اوباما و پوتین بالای چگونگی پایان دادن به جنگ داخلی سوریه و بحران اوکراین متمرکز بود. یک مرد 19 ساله به ظن جلب و جذب جنگجویان به گروه داعش در جنوب قرقیزستان بازداشت شده است. وزارت داخله قرقیزستان امروز گفت فرد بازداشت شده قرقیز است و دو روز پیش در میدان هوایی شهر اوش زمان دستگیر شد که یک جنگجوی تازه جذب شده را به سوی ترکیه همراهی میکرد. پلیس قرقیزستان میگوید که وی عضو گروه ممنوع شده کتیبل امام البخاری است. حکومت قرقیزستان گفته که شاید بیش از 500 شهروندش در سوریه و عراق همگام با شورشیان داعش می جنگند. پایان سرویس خبری این مجله خبری. در ادامه مجله با جاوید نعیمی باشد.
باز هم خوش آمدید و در ادامه این مجله خبری از رادیو آزادی. رئیس جمهور افغانستان میگوید بدون هر گونه معامله و تضرع خان تامین صلح و پایان جنگ در کشور است.
صلح پایدار، صلح با عزت، صلح دوامدار، صلح که ارزش‌های قانون اساسی ما را و احکام دینی مبین اسلام این قابل معامله نیست.
بدون تفاهم و هماهنگی حکومت افغانستان برگشتاندن پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی قابل پذیرش نیست. وزیر امور خارجه
به کشورهای اروپایی مطرح کردیم که تا رسیدن به یک تفاهم دو جانبه آن عده پناهندگان افغان که درخواستهایشان رد شده است بر نگردانند.
واکنش تند شمار از افغانها به پاکستان هرگز اجازه دادن نخواهد شد تا مناطق قبایلی را به یک واحد سیاسی مبدل سازد. کار توزیع پاسپورت برای کارگران افغان در عربستان سعودی به زودی آغاز می شود. تماس مقامات روسیه با طالبان مسلح بدون در جریان گذاشتن حکومت افغانستان مداخله آشکار محسوب می شود. شمار از اعضای ولس جرگه گفتند
تمام مردم افغانستان در روشنایی تصامیم و دید بازدیدها بوده باشد روی چی بحث می شود.
تشدید برای بازداشت عاملان حملات اخیر در پاریس. بیش از ده ها تن از صبح امروز دستگیر شدند. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. رئیس جمهور غنی میگوید بدون هر گونه معامله خانه تامین صلح و پایان جنگ در افغانستان است. آقای غنی این سخن را امروز در نشست زیر نام عدالت خواهی و حمایت از تحول و اصلاحات ابراز کرد و افزود هیچگاه صلح را با تضرع نمیخواهد. ویدا برکی از کابل جزئیات میدهد.
بانک سرنوشت تلاش های چندین ساله حکومت افغانستان برای تامین صلح در این کشور تا کنون مشخص نیست. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که حکومت صلح پایدار میخواهد و برای تامین آن به هیچ معامله تن نخواهد داد. آقای غنی این مطلب را روز دوشنبه در نشستی که تحت نام جرگه عدالت خواهی و حمایت از تحول و اصلاحات در کابل برگزار شده بود ابراز داشته گفت که حکومت کارهای بنیادی را برای ایجاد اصلاحات و ثبات دائمی انجام می دهد و مردم باید برای دریافت نتایج آن از صبر و حوصله مندی کار گیرند. آقای غنی که در این نشست نسبتاً احساساتی صحبت می کرد و شرکت کنندگان نیز با کف زدن های پیهم از سخنانش استقبال می کردند گفت
صلح را می آوریم که به جنگ خاتمه دهد، نه صلحی که یک معامله دیگر باشد. صلح اصولی می خواهیم و صلح را می خواهیم که پایدار باشد.
حکومت افغانستان در حال انجام هر گونه معامله در گفتگوی صلح این کشور را رد می کند که پس از انتشار خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین گروه طالبان گزارش های متعدد از ایجاد اختلافات شدید و دو دستگی میان این گروه به نشر رسیدند. با نشر این گزارش ها پرسش های زیاده در رابطه به چگونگی انجام گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح نیز مطرح می شود. هرچند اخیراً یک گروه جدا شده از طالبان به رهبری ملا محمد رسول برای انجام گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان چراغ سبز نشان داده است، اما شماری از کارشناسان افغان میگویند که دو دسته شدن طالبان پروسه صلح افغانستان را نیز متاثر خواهد ساخت. پیش از این جنرال جان کمبل، قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، گفته است که افغانستان، پاکستان و چین باید تلاش نمایند تا طالبان مسلح را تشویق نمایند که برای گفتگوهای صلح حاضر شوند. هرچند تاکنون مشخص نیست که سرانجام تلاش‌های حکومت افغانستان در راستای پیشبرد گفتگوهای صلح به کجا می‌انجامد، اما رئیس جمهور غنی می‌گوید که هرگز از طریق عذرگذاری وارد گفتگوهای صلح نخواهد شد.
توطئه دشمنان ما این بود که دو جغرافیای سیاسی را در این خاک ایجاد نماید و رئیس جمهور افغانستان را مجبور نماید تا از طریق عذرگذاری به میز مذاکره بنشیند. من از مادر تولد نشدم تا با عذرگذاری از این طریق پیش بیایم.
پیش از این رئیس اجرای حکومت افغانستان نیز گفته است که پس از این با قوت تمام وارد گفتگوهای صلح خواهند شد. این در حالی است که شماره از کارشناسان افغان تاکید می‌ورزند که حکومت و طالبان مسلح باید هر دو برای گفتگوهای صلح از خودگذری نمایند و بدون در نظر داشت منافع شخصی گرد هم آیند تا از این طریق به مداخلات بیرونی نقطه پایان گذاشته شود. رادیو آزادی.
وزیر خارجه افغانستان میگوید بدون تفاهم و هماهنگی حکومت افغانستان برگشتاندن پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی قابل پذیرش نیست. صلاح الدین ربانی در اجلاس استجوابیه امروز ولسی جرگه در حال این موضوع را گفت که وزیر مهاجرین و عودت کنندگان نیز به مجلس فراخوانده شده بود. وکیلان وضعیت پناهجویان افغان را در کشورهای اروپایی بخصوص جرمنی نگران کننده دانستند. در نهایت اظهارات وزیران خارجه و امور مهاجرین توانست قناعت نمایندگان مجلس را فراهم سازد. جاوید حسنزاده از کابل جزئیات می‌دهد.
در حالی که پیش از این در خصوص رسیدن افغان‌ها به کشورهای اروپایی از عدم هماهنگی حکومت افغانستان انتقادهای مطرح می‌گردید، حالا مقامات افغان از تلاش‌های خبر می‌دهند که ممکن به اساس آن درخواست پناهندگی مهاجرین افغان‌ها در آن کشورها پذیرفته شود. وزیر خارجه افغانستان می‌گوید از تمام کشورهای اروپایی تقاضا کردند تا در برابر مهاجرین افغان از خود سخاوت نشان داده و آنان را به طور جبری از کشورهایشان بیرون نکنند. صلاح الدین ربانی می‌گوید که موقف حکومت افغانستان این است که بدون هماهنگی برگشتاندن هیچ افغان را نمی‌پذیرد.
تلاش کردم و از تمام کشورهای اروپایی خواستم که در کنار تعامل با پناهندگان افغان و پرونده های پناهندگان افغانستان با مدارا و سخاوت بیشتر برخورد کنند. به کشورهای اروپایی مطرح کردیم که تا رسیدن به یک تفاهم دو جانبه آن عده پناهندگان افغان که درخواستهایشان رد شده است بر نگردانند و هر گونه بازگرداندن پناهندگان بدون هماهنگی دولت افغانستان مورد پذیرش ما نخواهد بود.
وزرای خارجه و مهاجرین و عودت کنندگان به روز دوشنبه در خصوص وضعیت مهاجرین افغان در کشورهای اروپایی به اجلاس استجوابیه ولسی جرگه فراخوانده شده و سرانجام اظهارات آنان توانست قناعت اعضای این جرگه را فراهم سازد. مسئولان حکومت افغانستان این اظهارات را در حال بیان می کنند که شماره از مقامات کشورهای اروپایی در مورد سرنوشت مهاجرین افغان اظهارات تندی را مطرح کردند. جرمنی و نروژ گفتند که افغان‌ها باید در کشورشان باقی مانده و به این باورند که آنان تا زمانی به این کشورها نیایند که درخواست پناهندگیشان قبول گردد. از سال گذشته به این طرف رفتن افغان‌ها به کشورهای اروپایی به هدف گرفتن پناهندگی افزایش یافته و حدود 146 هزار افغان به اروپا رسیده و از این جمله بیشترشان به جرمنی پناه بردند. در این حال سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید هرچند در خصوص مهاجرین با بسیاری از کشورها تفاهم‌نامه‌های موجود است، اما این کشورها به نحوی از این تفاهم‌نامه‌ها و قانون ژنو در حال فرار هستند. وی میگوید آنان با توجه به وضعیت جاری در افغانستان از این کشورها خواستند تا از خود انعطاف پذیری نشان داده و میگوید با تمام کشورها طرح مشترکی را نیز ارسال کردند.
طرح مشترکی برای تجدید نظر تهیه و به کشورهای جانب مقابل در تفاهم نامه فرستاده شده است. تا کنون تعدادی از آنها برای مذاکره اعلام آمادگی کرده است. ما بعد از اینکه شنیدیم که این کشورها در وضعیت جدید تصمیم گرفتند که دیپورتی ها را گسترش بدن، توصیه بدن در رابطه با این برنامه، ما یک اعلامیه صادر کردیم که در روی اعلامیه تقاضای قبولی مهاجرین افغان از کشورهای اروپایی کردیم.
آقای بلخی میگوید به این کشورها گفتند که ارگاه این پناهجویان دوباره برگشتانده شوند، وضعیتشان در افغانستان خراب شده و زندگی برایشان تلخ میگردد. با آن هم حکومت افغانستان میگوید هرچند به خاطر جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی از راه‌های مختلف کار گرفتند، اما جلوگیری از آنان به طور فیزیکی ممکن نیست. کسانی که به اروپا رفتند ناامنی، وضعیت بد اقتصادی و بیکاری در کشور را نگران کننده خوانده و میگویند به همین خاطر به مهاجرت از راه‌های غیرقانونی و پرخطر رو آوردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:45 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شما را از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگوین هر گونه تماس مقامات روسیه با مخالفان مصالح دولت بدون در جریان گذاشتن حکومت مداخله آشکار محسوب میشود. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که اخیراً برخی از رسانه های خارجی در مورد مذاکره سیاسی روسیه با نمایندگان طالبان در داخل خاک افغانستان گزارش های را نشر کردند. در این حال شما را از کارشناسان افغان نیز میگویند که روسیه برای تامین منافع ملی کشورش تلاش می‌ورزد تا از راه ممکن جلو تهدیدهای داعش را در منطقه مناطق هم مرز با افغانستان بگیرد. ویدا برکی از کابل جزئیات می‌دهد.
در حالی که ادعا می شود که اخیراً روسیه برای جلوگیری از تهدیداتی که متوجه امنیت داخلی کشورش است با نمایندگان طالبان در داخل افغانستان وارد گفتگو شده، برخی از اعضای ولسی جرگه هر گونه اقدام را بدون مشاورت با حکومت افغانستان نقض قوانین این کشور می دانند. اخیراً برخی از رسانه های خارجی در مورد ملاقات مخفی مقامات روسیه با نمایندگان جناح مخالف حکومت افغانستان در شمال این کشور گزارش های را به نشر رساندند. در واکنش به نشر این خبر، برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که هر گونه برقراری ارتباطات با مخالفان مصالح دولت بدون در جریان گذاشتن حکومت این کشور پرسش برانگیز است. بشیر احمد تیانج، یک عضو ولسی جرگه، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
در صورتی که دولت افغانستان در جریان نبوده باشه، یک مداخله آشکار است و نقض قوانین افغانستان است. یعنی تمام مردم افغانستان در روشنایی تصامیم و دید بازدیدها بوده باشه، روی چی بحث میشه. آنچه که در خفا صورت میگیره، این سوالات را نزد مردم افغانستان خلق میکنه.
اخیراً روزنامه سندی تایمز چاپ لندن با نقل از برخی منابع طالبان در شرق افغانستان گفتند که مقامات ارشد آن گروه در شمال اخیراً با نمایندگان روسیه در سرحد میان تاجیکستان و افغانستان دیدار کردند. این روزنامه در مورد منبع اطلاع دهنده در جلال آباد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. در این گزارش گفته شده که ادعاها در مورد ملاقات نماینده های طالبان با مقامات روسیه سوی مقامات امنیتی پاکستان و هند تایید شده و آنان نیز گفتند که اخیراً اطلاعات مشابه را در این خصوص دریافت کردند. این در حالی است که پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز از افزایش فعالیت‌های گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان به شدت ابراز نگرانی کرده است. در این حال احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی افغان، در صحبت با رادیو آزادی میگوید که اخیراً مقامات روسیه با برخی از نمایندگان طالبان و قوماندانان پیشین جهادی در ولایت بدخشان دیدارهایی داشتند. آقای سعیدی افغانستان را کشور می نامد که مردمان آن قربانی اهداف و بازی های سیاسی بیگانگان شده است.
روسیه با طالبانی که با داعش می جنگند به شمولی قومندان های قبلی جهادی در بدخشان و بعضی جا همراهشان تماس گرفته شده. آمریکا در افغانستان اهداف استراتژیک داره، روسیه منافع ملی داره. این معنا که باید سرحدات تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان و ترکمنستان محفوظ بمانه. بلند به خاطر ضعف داعش در آسیای میانه با یک استراتژی میخواهد که از قومندان های سابق جهادی علیه داعش کار بگیره.
این در حالی است که برخی از منابع در حکومت افغانستان که نخواستند از آنها نام گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی گفتند که هیچ گونه ملاقات در داخل افغانستان از سوی مقامات روسیه با نمایندگان طالبان صورت نگرفته است. این اظهارات در حال صورت میگیرد که حکومت افغانستان برای تقویت نیروهای امنیتی افغان در امر مبارزه با تروریسم خواستار کمک‌های نظامی روسیه شده است. کارشناسان افغان میگویند که حکومت باید دست از تشویق و جلب کمک‌های بین‌المللی در امر مبارزه با تروریسم برندارد و در این راستا بیشتر از هر زمان دیگر تلاش نماید.
تلاش های پاکستان به هدف درآوردن مناطق قبایلی به حیث یک واحد سیاسی از سویان کشور با واکنش های تند افغان ها روبرو شده. شما از اعضای ولس جرگه و سیاست مداران افغانستان میگویند که به پاکستان هرگز اجازه دادن نخواهد شد تا مناطق قبایلی را به یک واحد سیاسی مبدل سازد. به گزارش رسانه های پاکستانی اخیراً به هدف مشوره‌دهی در خصوص درآوردن مناطق قبایلی در یک چهارچوب واحد سیاسی، یک کمیته مشورتی برای اصلاحات ایجاد شده است. آرزو غیاسی از کابل جزئیات می‌دهد.
شماری از افغان‌ها می‌گویند که هرگز اجازه نخواهند داد تا تلاش‌های پاکستان در رابطه با تبدیل شدن مناطق قبایلی به یک واحد سیاسی کامیاب گردد. برخی از اعضای ولس جرگه افغانستان می‌گویند که حکومت پاکستان نمی‌تواند که مناطق قبایلی را به طور خودسر تحت کنترل سیاسیش درآورد. محمد نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
ای خواه پختنو آزادی سلب کوانا منگی چطر اجازه نمرکو؟
اجازه سلب آزادی پشتونها را برای هیچ کس نمیدهیم. این موضوع تنها موضوع آنها نیست. این سو و آن سو یک پشتون است و گفتگوها در این موارد اینقدر ساده نخواهد بود که تای چند نشسته آنها بدون مشوره در موردش فیصله کنند.
آقای احمدزی ابراز امیدواری کرد که مردم باید سرنوشتشان را خود تعیین کنند، نه اینکه حکومت‌ها فیصله‌هایشان را بالای آنان تحمیل نمایند. اخیراً رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که برخی از سیاستمداران و نماینده‌های مناطق قبایلی در پارلمان این کشور کمیته‌ای را ایجاد نمودند که هدف آن مشوره در رابطه به درآوردن این مناطق در یک چوکات واحد سیاسی خوانده شده است. مناطق قبایلی پاکستان در مجاورت با مناطق جنوبی افغانستان قرار دارد و با ولایت کنر، ننگرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا هم سرحدند. جمعیت این مناطق حدود 4 میلیون تن خوانده شده و گفته می شود که مردمان این مناطق از سالها به این سو مستقل می باشند. در دو سوی خط دیویرند، اقوام چون مومند، مسعود، شینواری و برخی دیگر اقوام زیست دارند. ادعا می شود که این مناطق از سالها به این سو از سوی حکومت پاکستان برای تامین منافع این کشور ناامن نگه داشته شده اند. شهزاده مسعود وزیر مشاور رئیس جمهور پیشین افغانستان می گوید که پاکستان با از بین بردن بزرگان مناطق قبایلی می خواهد و برخی از اهدافش در این مناطق دست یابد.
مناطق شمالی و وزیرستان جنوبی از 3 به 7 اشتر توطئه های باز گروه های استخباراتی پاکستان در این ارتباط گریان داشته که به شکل از اشکال چطور بتوانند که این مناطق شمالی و وزیرستان و وزیرستان جنوبی را زیر تسلط مطلق خود بیاره. دیگه اینا برای خود امو چیزی را که میخواسته که شاید حالا هموار ساخته ممکن امو را سرشان عملی بکنند. این چیز برای مردم قبایل آزاد به فکر من قابل قبول نخواهد باشد.
تلاش نمودیم تا در رابطه به این اقدام پاکستان نظر وزارت سرحدات و قبایل افغانستان را نیز داشته باشیم، اما مسئولین این وزارت ابراز نظر در این مورد را پیش از وقت خواندند. از سوی همکارشناسان افغان تلاش های پاکستان را به معنی تقسیم افغان ها در مناطق پشتونخوا و استفاده از این منطقه علیه افغانستان عنوان می کنند. فیض محمد زلان یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت در صورتی که پاکستان قبایل آزاد را تحت اداره واحد درآورد، تلاش های این کشور در رابطه با رسمیت شناختن خط دیورند کامیاب خواهد شد. وی تاکید می کند که عملی شدن این اقدام از سوی پاکستان برای افغان ها مشکلات زیادی را به میان خواهد آورد.
کدام سیاست هایی که در اواخر از طرف حکومت پاکستان گرفته شده دو عواقب بسیار ناگوار برای ملت افغانستان دارند. یک، مشکلاتی که به میان آوردن تنوع مشکل سیاسی برای ملت افغانستان است. تشکیلات ملی افغانستان خدشه‌دار می سازد. دوم، از تعهدات بین المللی پاکستان تخطی می کنه. اگر این کار به اساس کدام دسیسه بین المللی و یا هم دسیسه منطقه‌ای صورت می گیره، این واقعا به چالش کشید دیدن این منطقه و مردمی
هستند. به باور کارشناسان افغان، اینکه حکومت افغانستان توقع پاکستان در رابطه با رسمیت شناختن خط فرضی دیورند را از بین برده است، اکنون سیاسون و برخی نویسنده های این کشور تلاش می نمایند تا از هر راه ممکن زمینه پذیرش این حرف ها را در ذهن مردم عام فراهم سازند. آنان میگویند که دسایس پاکستان برای جدا ساختن افغان ها پذیرفتنی نبوده و حتی اکثریت مردم از آن سوی خط دیورند نیز با این تلاش های پاکستان مخالفت های جدی از خود نشان خواهند داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. وزارت خارجه افغانستان میگوید به زودی پاسپورت برای کارگران افغان در عربستان سعودی توزیع خواهد شد. صلاح الدین ربانی این موضوع را امروز در نشست استجوابیه ولسی جرگه گفت. از سالها به این سو شمار از افغانها در عربستان سعودی شکایت دارند که سفارت افغانستان در آن کشور برایشان پاسپورت توزیع نمیکند. سحر لیوال از کابل جزئیات دارد.
با آنکه تعهدات حکومت افغانستان در رابطه با توزیع پاسپورت به کارگران افغان که از سالها به این سو با هویت پاکستانی در عربستان سعودی مصروف کارند تا کنون عملی نشده، اما وزارت خارجه میگوید تلاش میشود تا این مشکل حل گردد. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان روز دوشنبه در نشست استجوابیه ولسی جرگه افغانستان گفت به کارگران مقیم در عربستان سعودی پاسپورت توزیع خواهد شد و به اساس آن ویزای کار را نیز به دست خواهند آورد. آقای ربانی گفت توزیع این پاسپورت ها به زودی آغاز خواهد شد.
آن افغانایی که پاسپورت های پاکستانی دارند و میخوان باید پاسپورت افغانی داشته باشند، یقیناً ما اقداماتی را گرفتیم و تی آینده معین سب اداری و مالی سفری به عربستان سعودی و به امارات متحده عربی خواهند داشت تا این پروژه را افتتاح کنند و انشاءالله در امیدوار هستیم در آینده نزدیک همه افغانهای مقیم کشورهای خلیجی به خصوص عربستان سعودی پاسپورت افغانی بگیرند.
وزیر خارجه افغانستان به خاطر پاسخگویی مشکلات مهاجرین افغان در خارج از کشور به نشست استجوابیه ولسی جرگه فراخوانده شده بود. به اساس گزارش‌ها در حال حاضر هزاران افغان در عربستان سعودی مصروف کارند. شماری از اتباع افغانستان که در عربستان سعودی زندگی می‌کنند می‌گویند که نداشتن پاسپورت افغانی و ویزای کار از عمده‌ترین مشکلاتشان است. گفته می‌شود که کارگران افغان به خاطر عقض ویزای کار از پاکستان به این کشور پول می‌پردازند و به دلیل نداشتن پاسپورت نمی‌توانند مستقیماً به افغانستان رفت و آمد کنند. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز با اشاره به همین مشکلات کارگران افغان از وزارت خارجه خواستند تا آن را هر چه زودتر حل کند. خلیل الله شهیدی یک عضو این جرگه گفت
این موضوع یک معضله تبدیل شده. اگر این معضله حل نشه، شما فکر میکنید که به هویت یک ملت، به یک مردم این صدمه وارد نمیکنه که یک مردم بر خود دروغ بگه؟ این موضوع قبلا کم روشن شده بود، امیدواری شد که این پاسپورت ها حل بشه، اما لاینحل موند. وقتی ما به کشور سعودی بودیم تمام مهاجرین انینی دغدغه و پریشانی را داشتن. پیام او و صدای اونها باید رسانده بشه، مشکل حل بشه.
آگاهان تاکید میکنند که برای رفع دائمی مشکلات مهاجرین افغان در خارج از کشور باید راه‌های حل در داخل کشور جستجو شود. آنان میگویند که حکومت باید تلاش کند تا با تأسیس فابریکه ها و بلند بردن سطح تولیدات زمینه اشتغال زایی را در کشور فراهم کند. رادیو آزادی.
ساعت 6:57 به وقت کابل است و 4:26 دقیقه هم به وقت انقره، جایی که رهبران کشورهای گروه 20 یا 20 کشور صنعتی جهان در جلسه امروزشان روی جلوگیری از تمویل تروریسم توافق کردند. در حاشیه این نشست صدر اعظم بریتانیا و رئیس جمهور روسیه در دیدار دو جانبهشان روی نیاز همکاری ها علیه تروریسم تاکید ورزیدند. زرغون منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
رهبران جهان روی اقدامات مهم برای جلوگیری از تمویل گروه‌های تروریستی توافق کردند. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون این مسئله را امروز در حاشیه اجلاس کشورهای جی 20 در ترکیه اعلان نموده گفت رهبران جی 20 همچنان وعده دادند با ایدئولوژی افراط‌گرایی و تبلیغات تروریستان مقابله می کنند تا خود را از طریق شریک ساختن معلومات استخباراتی و ممانعت از سفرهای تندروان از شر جنگجویان خارجی محفوظ دارند. کامرون قبل از ظهر امروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار نموده روی نیاز به همکاری ها علیه تهدیدات مشترک تاکید کرد. وی می گوید ملاقات ما بعد از حملات انزجار آمیز اخیر در فرانسه صورت می گیرد. برای من واضح است که باید برای سرکوبی تروریسم با هم همکاری نماییم. پدیده ای که برای بریتانیا، روسیه و همه ما یک تهدید است. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین نیز روی همکاری ها علیه تروریسم تاکید نموده گفت تلاش ها به هدف مبارزه علیه ایولای تروریسم باید متحد باشد. وی می گوید تحولات غمناک اخیر در فرانسه ثابت می سازد که ما باید تلاش های خود علیه ایولای تروریسم را متحد بسازیم و باید این کار را وقت می کردیم. ولی در مورد روابط دو جانبه روسیه برتانیا باید گفت که متاسفانه در حال حاضر این روابط در بهترین شکل آن نیست. پوتین همچنان خواهان گسترش روابط در آینده شد. وی می گوید به نظرم می رسد که نیاز است هر چیز را که قبلا صورت گرفته است به شکل مثبت تحلیل نماییم و به آینده بنگریم و پلان دقیق را برای انکشاف روابط ما طرح کنیم. دیوید کامرون صدر اعظم برتانیا گفت میان غرب و روسیه روی بهترین رای ختم جنگ سوریه فاصله وجود دارد، ولی نشانه های از تمایل برای سازش هم در هر دو جانب دیده می شوند.
گزارش بود از اجلاس رهبران کشورهای گروه 20 در ترکیه. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. تشکر از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی آصف حبیبی از شما اجازه می خواهیم و فردا ساعت 7 صبح یعنی دقیقاً 12 ساعت بعد با شما دوباره خواهیم پیوست. حالا نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا روی همین امواج آغاز خواهد شد. شب خوش، خدا نگهدار.